مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر لس په کابل کې نه نیمه او دلته په پراک کې د سحر شپږ بجې دي د دې خبرونې د قربا په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنهری او تکنیکی همکار علی محمود سلامونه ومني په اسلام آباد کې د قبایلی ولس د احتجاج ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ستونزې او سرکار خبرونه واوري خو اول خبرونه د شاهین بنهری نه
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د پاکستان د فوج وان ویری نن د فوج مشر جنرال لاهل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگتن ته ځي او د فرانس د کورونو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې نن 1 بجې به د قبایلی سیمو نه ګڼ شمېر خلک د پېښور پر شکه انټرچینج راجمع کیږي او د قافلې په شکل کې به اسلام آباد ته ځي دوی به ماسپښین 2 بجې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د قبایلو د حقونو لپاره احتجاجي غونډه کوي چې قبایلي مشران به ورته وینا کوي تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې هم په دې اړه د قبایلي مشرانو یو جرګه وشوه د جرګې نه وروسته یو قبایلي مشر منظور اپریدی د احتجاجي تحریک په اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ اف سی آر نه منو اف سی آر خاتمه غواړو او مونږ په صوبه کې زم کېدل غواړو څنګه چې د پاکستان نور شهریان دي هغه شهریت او هغه حقوق مونږ د فاټا عوام د پاره غواړو په 7 نومبر به ان شاء الله په ډېر غن تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډېر غن تعداد کې اسلام آباد ډی چوک ته رسیږو مونږ بالته پارلیمنت مخې ته احتجاج ریکارډ کوو چې قبایلي عوام اف سی آر خاتمه غواړي چې کوم بل پارلیمنټیرن پیش کړی دی د هغې مکمل حمایت کوو چې هغه پارلیمنٹ کې پیش کړی شي او هغه پارلیمنٹ نه پاس کړی شي
د پاکستان د فوج وان ویلی نن د فوج مشر جنرال لاهل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگتن ته ځي چېرته چې به د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت په موضوع خبرې کوي د اتوار په ورځ د فوج وان جنرال آسم باجوا په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مرسته کوي نوموړي وویل
پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان میں افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې پاکستان بشپړ ملاتړ کوي نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم د ملاتړ روان وي زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي
هغه د راحل شریف په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د هیواد ځواکونه افغان پولیس د سیرما په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات کوي دا په روان کال کې امریکا ته د پاکستان د فوجي مشر دویم سفر دی د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي په وژل شو کې 3 تنه افغانان او 9 بهرني جنګیالي وو عبدالزی وایي دا وسلوال د شنبې په ماښام په خوږیانو ولسوالۍ کې په نښه شو د ننګرهار د والي ویان همداراز ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د تیرو 2 اونیو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي د عبدالزی په وینا په دې سیمه کې اوس د دولتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوي دي د فرانس د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه برنارد کازینو ویلي د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي کازینو زیاته کړه په پیرس کې د تیر جمعې ناوخته حملې چې 122 کسان یې ووژل له فرانسا بهر پلان شوی وي کازینو چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په منظم ډول خوندي وي په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیګدری عبدالسلام سلا په لټه کې دي. پولیس همدارا د دې تورن تصویر خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پیرس د حملو د یو ګډونوال پیژندل شوی دی. د فرانس پریس خبر ایجنس د راپور له مخه څېړونکو 29 کلن عمر اسماعیل مصطفوي د نوموړي د پرې شوې ګوتې د نشان له مخې چې د حملې په سیمه کې موندل شوې پیژندلې دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو G20 د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوټین په سبا د نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړو او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همدار اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکی الوتکې د نسکرېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوټین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. تمه ده چې د G20 په سرمشریزه کې به د پیرس ښار ترهګر بریدونه چې یو سره پاسه 129 کسان وژلي د ایجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن رودس ویلي دي چې امریکا به له فرانسې سره ګډ کار وکړي سو په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو هوایي حملې زیاتې کړي. رودیس چې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې ویلي چې د شام او عراق د جګړې په ډګر کې وسلوالو ته د وسلو ورکول له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې اغیزمنه لاره ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي.
قبایلي ولس به په خپلو سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاجي غونډه کوي.
سم نومبر به انشاءالله په ډیر غټ تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډیر غټ تعداد کې اسلام آباد ڈی چوک ته رسیږو.
په پیرس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید نه پس پاکستان وایي مونږ به دغه ډله په خپل ځمکه پرې نږدو.
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
امریکہ تے پاکستانی پوز دا مشر دا سفر پاڑا کارپو رحیم اللہ یوسف زیدا نظر لری.
امریکہ کے پوٹر خلق کو پوہان اغیدا ہوئی تھی لیکن اصلی دورہ کو گوز کی جدا وزیر اعظم نواز شریف کے کم دورہ آخو رسمی دورہ کو آگا اصلی تاریخ کے فیصلے انیس سے
د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې به ونې د خبرونه ستونزې او سرکار هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. فاټا سیاسي اتحاد او د دغو سیمو د وکیلانو د اتحادیې تر څنګ نن به ګڼ شمېر قبایلي ولس په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت کې د بدلون په اړه احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله ناورو.
دې غونډه چې کوم ده دا د قبایلي سیاسي اتحاد چې کوم دی هغه دې غونډه تابع کړې ده او دا به نن د قبایلي سیمو د مختلفو ځایونو لکه د خیبر جنسي مومند جنسي د باجوړ والا چې کوم دي هغه به مومند شبقه در تزان را رسي او داسې دا خلک چې کوم دي نورو جنسونه چې کوم دي دوی به راځي او دوی به رشکې انټرچینج چې کوم دی هلته به 11 بجو ته ځان را رسي. دغه ځای کې به د قبایلي سیاسي اتحاد غړو نه علاوه د مختلف ګوندونو غړي چې کوم دي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند دی قومي وطن پارټي ده دغه شان نور ګوندونه چې کوم دي هغه غړي به هم ورسره شامل وي او دوی به را روانيږي 11 بجې د رشک انټرچینج نه په ثوابۍ کې به هم د دوی هرکلی کېږي او هغلته نه به ورسره د مختلفو ګوندونو کوم غړي چې دي هغه مرګري کېږي او دا خلک به بیا راځي. نن قریبا د دوی خو چې کوم د وینا مطابق 2 بجې به دوی د اسلام آباد دی چوک ته ځان را رسی او هغه ته چکم دی به خپل پورم نه مظاهره چکم ده هغه به کوي او په دې مظاهره کې به د دوی غوښتنه هم دا ده چکم د فاټا پارلمنټیرین بل جمع کړی دی قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو نو دوی وایي چې موږ د دغې مکمل حمایت کوو او په کار دی چې په قامي اسمبلۍ غونډه چې کومه شوې وه یا په کار دی چې په دغه کې دا بل وړاندې کړی شوی وی او دا منظور کړی شوی وی خو که نه خو چې په راتلونکي غونډې چې کومې دي په هغې کې دا بل وړاندې کړلی شي او دا په درون اکثریت سره منظور کړلی شي ځکه چې د فاټا دوی وایي چې په دې مظاهره کې به د فاټا زیاتره خلک چې کوم دي هغه ګډون کوي او د ټولو هم دا غوښتنه ده چې موږ نور اف سي آر قانون چې کوم دی دا نه شو برداشت کولی په کار ده چې نه صرف دغه قانون خاتمه وکړلی شي بلکې موږ د خیبر پښتونخوا برخه وګرځئ چې موږ هم د ملک د نورو وګړو په شانتې خپل ژوند چې کوم دی هغه تیر کړو اسلام آباد کې دې حوالے سره موږ چې د داخله وزارت چې کوم دی هغې سره موږ د خبرو اترو کوشش وکړو خو ولې هغې په دې حق له څه ونه ویل چې آیا موږ څه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي خو اسې هم په اسلام آباد کې چې کله هم مظاهرې کېږي نو د حکومت خو دا کوشش وي چې ډي چوک طرف ته پرې نږدې مظاهره چیان او هغې بهر ته بهر ایثار کړي خو ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره چې موږ په دې حوالے سره خبرې شو نو هغې وایي چې موږ ته هم حکومت لا څه نه دي ویلي او موږ دا روان یو نو چې کله اسلام آباد ته ورسو که حکومت ډي چوک سره نه پرېښودو او بلکم متبادل ځای انتظام یې راله کړی وو نو موږ به هغه ته ځو او خپل دا مظاهره چې کومه دا به موږ کوو خو په هر حال کې به موږ ځان اسلام آباد ته رسوو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو تیره ورځ د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د خیبر د سیاسي ګوندونو اتحادیې لخوا په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وشوه چې اف سي آر نظام دې له منځه یوړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي دغه جرګې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی
د اتوار په ورځ د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خیبر جنسي په جمرود کې د اف سي آر نظام پر ضد یوه احتجاجي مظاهره وشوه او د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې د خپل غړو په ګډون لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې اف سي آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي په دې هکله په مظاهره کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسي یو مشر منظور پردي مشال ریډیو تبویل
مونږ اف سی آر نه منو اف سی آر خاتمه غواړو او مونږ په صوبه کې زم کې دل غواړو څنګه چې د پاکستان نور شهریان دي هغه شهریت او هغه حقوق مونږ د فاټا عوام د پاره غواړو په 12 نومبر به ان شاء الله سبا لوا په ډیر غنټه تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک په ډیر غنټه تعداد کې اسلام آباد ډي چوک ته رسیدو مونږ مالتا پارلیمنت مخه ته احتجاج ریکارډ کوو چې قبایلی عوام اف سی آر خاتمه غواړي چې کوم بل پارلیمنٹیرین کړی دی د هغې مکمل حمایت کوو چې هغه دی په پارلیمنت کې پیش کړی شي او هغه د پارلیمنت نه پاس کړی شي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر امین زاده اپریدی زیاته کړه
یمو مقصد دی چې څنګه نور صوبې هغه غواړي ترقي غواړي نو داسې قبایل هم ترقي غواړي او موږ مقصد دی چې موږ قبایل په پاټا چې کوم هغه صوبه کې زم شي
په دې مظاهره کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سے سرګند کړل
د خیبر پختونخوا حصہ موږ جوړ کړی موږ ته پاکستانیان وایي په پارلیمنت کې چې کوم بل موجوده پروت دی دا د موجوده د فورن موو کړی شي دا د پارلیمنت راوړلی شي او دا د پاس کړلی شي په دې باندې د پیسې کړلی شي
د جماعت اسلامي ګوند زرنور پردی وویل چې ځنې خلک نه غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي
زمون په مقابله کې صدا سے خلک دي چې آغا فاټا چې دا متنازع کول غوړي او زمونږ ایجنډا دا چې دا فاټا چې کم دا په پاکستان کې زم کو دا پاکستان حصہ په خبر پختونخوا کې
یاد دی وی چې په سپتمبر میاشت کې د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو موجوده عینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی وو چې مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
څکه هم د قبایلی سیمو یو شمیر ولس سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام خاتمه غواړي خو داسې نور اوازونه هم شته تیره ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود شاکس سیمه کې یوه لویه قبایلی جرګه ترسره شوه چې یو شمیر قومي مشرانو پکې په خپله وینا کې وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کېدل نه غواړي او خپل قبایلی روایت ختمولو ته تیار نه دي دوی وویل چې موږ له دې ځانګړي صوبه یا کونسل راکړی شي په دې اکله نور تفصیل د فرهاد شینواری نه
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلي ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمیر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې هکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسی یو قبایلي مشر او پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصلې هم دادي چې د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ول ورکوي. دوی په خیبر پختونخوا صوبې کې زمکېدل مسترد کړل. زموږ خو د ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیمانډ دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کېناستل که څه مشکلات هغوی ته یي، نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصلې هغه وکړي.
او د مومندو ایجنسۍ نه راغلي یو مشر ملک محمد علي حلیمزی خپل خیالات داسې څرګند کړل:
موږ خپل د روایاتو د رواج د خپل قبایلي دستور د هغې لاندې که زموږ ته فاټا کونسل راکوي هغه موږ ته منظور دی، که موږ په زاړه حل پرېږدي مونږ ته منظور دی، خو مونږه چې کوم دی بل سره صوبې سره شاملېدل نه غواړو. هغه سره هغه وسایل نشته، سرونه مې تباه شوي دي، کورونه مې تباه شوي دي، مړ شوم. صوبې سره سنټرل ګورنمنټ سره خو وسایل شته، هغه بیا موږ لره پیدا کوي. که د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل داسې دغه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیقونه چې کوم د انساني حقوقو سره فنډامنټل رایټس هغې سره که دا متصادمي نو کی بنو هغه به لرې کړو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه یې خپل دریځ داسې وړاندې کړ:
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي. ګوره چې قائد اعظم محمد علي جناح قبایل پانچ وایه قائد تسلیم کړی دو، ګوره موږ روان هغې طرف ته یو. مونږ اول موږ غواړو چې موږ د دې خلکو سره اوس کینو په تشخص شه. ګوره چې میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري طور باندې د یوه کونسل اعلان وکړه، دا کونسل دا په خپل انسازي وکړو.
یا د دې چې په قبایلي سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، دا خو هغه آوازونه چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو لخوا او د مدني ټولنې د وګړو د قومي مشرانو لخوا مو واورېده. خو چارواکي څه وایي؟ تېره ورځ د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلي مشرانو یو جرګې ته وویل چې په فاټا کې به هم هغه نظام وي کوم چې د قبایلي سیمو مشران او ولس غواړي. بلخوا هم د فاټا سره تعلق لرونکي فاټا سیاسي اتحاد چې پکې قبایلي مشران د پارلیمان غړي او ځوانان هم شامل دي وایي چې دوی د گورنر لخوا په اف سی آر کې اعلان شوي اصلاحات او نه د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټي مني. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلي سیمو د مشرانو او جرګې ته ویلي چې په قبایلو کې به همغه اصلاحات کولی شي کوم چې د قبایلي سیمو ولس په خوښوي. بلخوا د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي سباله یعنی په 14 نومبر اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم کوي. د فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد اپریدي مشال لیړو ته ویل د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی خوشا شپږ میاشتې وړاندې چې کومه اصلاحاتي کمیټه په اف سی آر کې د اصلاحاتو اعلان کړی و د فاټا ځینې د پارلیمان غړي د قبایلي وکیلانو تنظیمونه او مشران دغه اصلاحات نه مني او وایي چې دغه قوتونه په فاټا کې اصلاحات نه بلکې موجوده نظام ساتل غواړي. په پېښور های کورټ کې د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاد مومند په دې باب له مشال لیړو ته وویل
سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ چې کومه د ریفارمز خبره کوي نو د دې په ریفارمز کې موجوده سټیټس بحال ساتل دا پکې یو اهمه خبره ده. اوس هم چې ګورنر سره په ګورنر هاوس کې کومې جرګې ملاویږي پرونه مور سره څه خلک ملاو شوي نو د ګورنر د طرف نه چې کوم دی هم بل طرف ته یو خلک راغونډ شوي دي او هغوی د موجوده سټیټس کو د بحال ساتلو خبرې کوي.
دایفر کوټ درا دم خیل نه د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال افریدی مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې د فاټه لپاره کوم اصلاحات په پارلیمان کې وړاندې شوي دي، هغه کې هم د پارلیمان دغړو هم اختلافات شته دي او دا په لومبي ځل په دونه غټه پیمانه اصلاحات اعلان شوي دي، نو د دې اختلاف لرې کول به لږ وخت اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک یې داخلې ورکړو،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او د ستونزو او سرکار خبرونه و د دې خبرونه په وروستۍ نیمه کې ووري. ساسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری د یکشنبې په ورځ کړي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په پاکستان کې داعش نشته، خو که چېرې کومه خطره محسوس شي نو هیواد یې پوره صلاحیت لري چې د دې ډول ډلو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرۍ ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو تر وروستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستانیو چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستانی طالبانو تحریک ځینو ډلو او د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغې ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
که څه هم په پاکستان کې دا مهال د داعش هیڅ موجودیت نشته، خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو ټول باید په دې وپوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله، فرد او اداره به د دې هیواد هیڅ وګړي ته د داعش د ترهګرې ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې د داعش موجودیت نه منو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوي چې څه موده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولي ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان د پوځ ویان جنرل عاصم سلیم باجوا امریکا ته د دې هیواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په ملکیت و رهبره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاري ساتي. نوموړی همداراز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او وایي چې جنرل راحیل شریف به په دې اړه ښایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه د امریکا په واشنگټن ښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د دې خبرو نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستي جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسېږي. ښاغلی باجوا د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلېدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور او بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوا د پښتنې په جواب کې چې آیا راحیل شریف په امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږیږي. وویل پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یو مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات ورپورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال له جون رئیس افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښي لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځایه افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولي امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځایه هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسې دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې بیا کړکېچنې شوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې دننه د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې په ولسي حکومت غږ شوی و چې حکومتداري ښه کړي. د پوځ د مشر سفر نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم تېره میاشت د امریکا سفر کړی و. دا چې د وزیر اعظم د دې دورې وروستو د پوځ د مشر سفر څومره اهمیت لري، ګولیاس د نور تفصیل سره.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی و او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگتن په سفر دی. د کارپاون په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډیره موده په واک کې پاتې شوی، خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل
امریکا کې خو ډېر خلک پوهان اغېزان ویلي چې اصلي دوره خو به اوس کېږي. دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وه هغه خو یو رسمي دوره وه، خو هغه اصلي ساغې کې فیصلې ونشوې. فیصلې خو به اوس کېږي، حالانکه امریکایان خو وایي چې هغې د جمهوریت په حق کې دي، سویلین حکومت په حق کې دي، خو هغې په دې پوهېږي چې د پاکستان فوج سره به هم اړیکې څل غواړي. امریکایانو مخکې نه د میډیا د لارې دا خبره خوره کړه چې دا د جنرال راحیل شریف خواهش شو چې هغه د امریکې سفر وکړي. نو اوس زه نه پوهېږم چې راحیل شریف په دې کې څه مقصد دی.
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکي او کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتي موضوعاتو او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره د افغانستان کوله، خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پیښه وشوه نو دی وجنه به هغه سیزونه به نور هغه ته لوکوټي به امریکنن سختی شي چې تاسو دغه چې دی که نه دی داسې کوشش وکړي چې هلته نه دا د دهشتګر د پاکستان زمکه نه استعمالوي، او که څه رپورټونه یې چې دلته تر اوسه پورې حقانین شته یا شد هغه به ورته یي، او بله خبره به دا کوي چې ځي کوشش به کوي چې ځي دا طالبانو دی دغه خپلو کې د خبرې اترې وشي د افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته، او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغو چارو ذمواري پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دي. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر به په څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یوه میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي، نوموړی وای
د افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک داسې نه کېږي، خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی، او باید چې ونه شي. باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وي هغه یو حتمي دوره وي، او هغې کې فیصلې شوې وي، خو چونکې هغه نه کېږي یا ونه شوه یا کېدو ته چا پرې نه خوده، نو داغه نه پاسه د دې د دوره چې کوم د فکر کوم چې داغه د دوره نه هم زیات اهمیت ولري.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلی لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي، خو دغه سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونی نیمایي برخه تر رسیدو پښتونخوا کې لسنی بجې کې دن کې دی او د هغه وخی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراورو شاهین بونره را سره سټوډیو کې دی مایک هغه ته ورکو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشرانو مشالې ډو ته ویلي دوی به نن ماسپخین 2 بجې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټولېږي. د پاکستان د فوج وین ویلي نن د فوج مشر جنرال لاهل شریف په 5 ورځنۍ دوره واشنگټن ته رسي، چرته چې به د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت په موضوع خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو سکرتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی دی. د بارنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری د اتوار پروز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یو بې پیلټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو 2 اونیو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوی دي. د فرانس د کورونو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو G7 د سرمشریز په څنډه کې کتنه کړې ده او د یوکرین خلکو پرون د خاروالۍ د انتخاباتو په 2م پړاو کې رای ورکړې دي.
اوریدونکو شاهین بونری وو چې د خبرونو لنډې دی وړاندې کولو او اوس تاسو ته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو لیکنې زموږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جمهور رسپانه خپل دایره کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو دا غي په سختو ټکو کې نړیوالې ورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویم خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې زیاتې د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي دې خپله کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بېدردۍ سره ووژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د څه امتیاز په نښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پیښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ په سر د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. مشرق ترک ورسپاڼه خپلې درې کلي کې قبایلي سیمو کې روان ضرب اسب اپریشن تر لاندې په یو فضایي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د هغې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حملې د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د څلور چې سیاسي او پوځي مشرولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرني وسلوال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن ضرب اسب بله مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخیره کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان روزپاڼه لیکي چې په پیښور کې د سکانو د یوې ګوردوارې د څو لسیزونو پس بیا پرانستل په پیښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر له پکار دي چې په هغه قوانینو کې بدلون راولي چې له مخه یې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر د کومې عدالتي کاروایۍ بندي ساتي. د دغو لیکونو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس د پاکستان خبریدونکو ډان روزپاڼه لیکي چې د پیښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادتخانه د څو لسیزو پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردواره چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصا د مخکې د پیښور د ډیپټي کمشنر ریاض محسود، د وزیر اعلی پرویز خټک، د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامي جرګې په هڅو د ګوردوارا سکانو ته حواله شوه. د جرګې یو سکه غړي ورسپانې ته ویلي دي چې په دغه عبادتخانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پیښور د ضلع انتظامیې او چارواکي ورسپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادتخانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادتخانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادتخانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پیښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخه یې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پیښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازت ورکړی چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بېشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. فرانس پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه پر کېږي. په همدې حال کې د پیرس د ترهګریزو حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلی او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولیږي. فرانسه چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 9 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې 9 مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسیره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان او افغانستان امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې پسله هغې چې په پاکستاني امنیتي پوستو له وسلوالو لخوا برید وشو د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو ځواکونو په یو بل ګولهباري کړې ده. دا چې په دې نښتو کې سزیان شوی دی او د دې نښتو راپارېدو بنیادي وجه سوه وه د سیلاب محسود په راپور کې اورو.
د افغانستان پاکستان سرحدی سیمه انګور اډانا را رسېدل یو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ پاکستانی طالبانو په انګور اډا کښې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ د توغندو برید وکړلې او په پوسټ کې څلور توغندي ور وداغل چې کوم د پوسټ سره لر بر ولګېدل وچاودېدل خو څه ځنی زیان یې ونه کړ. د دواړو غاړو حکومتي چارواکیو طالبانو او ځایي قبایلانو د پیښې د پخلي سره مشال ریډیو ته وشول چې د توغندو د برید سره د افغانستان پاکستان امنیتي فورسز په منځ کښې د غټې وړې وسلې چې پکښې توپخانه ټینکونه او مارټر ګنونه وکارول شول ګڼ ډزونه لګیا شول چې کوم د ماسپښین دوو نه د ماښام شپږو بجو پورې پلا پسې روان و. د پاکستان امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي په مطابق د توغندو برید د افغانستان د خاورې نه وشه چې د میژا پوځي سرتیریو یې د توپخانې او ټینکونو په برمې ځواب ورکړ، خو په انګور اډا کښې د افغانستان د سرحدي چارو سفارتي قومندان راز محمد سره مې چې د ټلیفون په لیکې تماس ونیوه هغوی وویل چې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ طالبانو د توغندو برید وکړلې او څلور توغندي ور باندې وداغل. د توغندو د داغلو سره د پاکستان امنیتي فورسز د میژا په پوسټ او کلیو باندې د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا کړل چې په نتیجې کښې یې یو افغانی ووژلی او څلور نور پرارژلي شول. راز محمد زیاته کړه
پاکستان په پوستو باندې د طالبانو لخوا نه د پاکستان د خاورې نه یو څلور دانې مزایل چې فایر شول. په مقابل کښې پاکستاني پوځیان دلته د موږ په پوستو باندې حمله وکړله، د غټې وسلې د توپو او د وړې وسلې حمله یې وکړله. یو نفر موږ سرحدي پولیس شهید لرو او یو څلور نفر سربازان زخمیان لرو. پاکستاني پوستو باندې اول مرحله کښې موږ کوم ډز نه ده کړی، نه موږ کوم جنگ کړی دا
یاد دی وی چې د دینا اول په وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکری ډاله وایون عبدالله وزیرستانی د پاکستان امنیتی فورسز په پوز د څلور توغندو ور دغلو او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د ګڼو ډزونو د بدلون او د توغندو د برید ذمهوارۍ قبلولو اطلاع د نصرګنده سیمې نه د ټلیفون په لیکې را کړې وه. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا اردن کو اس وقت اغلے دے دو ونی دی خبر ونی ستون جو سرکار دنن پر ستون جو سرکار کی بتا سو دا مومندو دا گورسل او دا باجوڑ دا نواپاس دا لارو دا بندی دو پاڑا باندے چی اولس تا کم ستون جو دی پا دیارا خبر وورو او دا حکومت جواب با مورو نورا دی چی وورو ستون جو سرکار ستړي مشي د مشال ریډیو اوونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خپرونه کې به واورئ چې د مومندو باجوړ قبایلي سیمو ولسوایي چې که څه هم د دوی په سیمو کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، په افغانستان سره په پوله د نواپاس او ګورسل لارې د تیرو څو کلونو نه د بندېدو له امله د دوی روزګار په ټپه ولاړ دی. دا چې د دغو لارو د بندېدو څه وجه ده او دا ولې نه پرانستل کیږي، همدا زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خو معلومه خبره ده چې دا خلک به ورسره آباد شي، دلته داسې روزګار نه شته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصه نه وي. څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه دیان کوراو شي، د لرګو کاروبار او سیمټو دغه شانه د ډېرو څیزونو روزګار او خلکو روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف و.
دا میاشت مخې شي، دوه مخې شي، هفته مخې شي او درې میاشتې مخې شي، نو زموږ کوشش دا دی چې موږ وو چې په میاشت کې دننه دننه لاره بولي زت دا کار زموږ دې سرت او دې زیت او دې مقام ته ورسي چې دا زیات شي اخره زمان.
د مومندو باجوړ قبایلي سیمې د ولس د دغه لارو د بندېدو له امله د روزګار د نشتوالي په ستونزو زموږ همکار شانواس ترکزي دا راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مومندو د باجوړ ایجنسۍ روزګاري ولس وایي چې تر څو د نواپاس، غاخي پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیرې شوي دي خلاصې نه شي، نو دغه سیمې د روزګار په اړه هېڅ یو رقم ترقي نشي کولی. دوی وایي چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو اولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقي نشته، د روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوې. ملک سلطان بایزه وایي
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک ورسره آباد شي، دلته داسې روزګار نه شته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصه نه وي، نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي، څوک راځي نه چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ خو بارډر مانی دا ډېر ویو خوځي پراته دي، دلته ډېر زیاته مشکل او ستونزه دا ده چې زموږ اخوا ګیدادونه دي، زموږ ځایونه دي، زموږ خپلوان دي، زموږ رشتې دي، زموږ او دا ټول قطه دي، بندې دي، دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به یې سامانونه راوړل او له پاکستان نه به یې کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاوه ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه چې مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه دیان کوراو شي، د لرګو کاروبار او سیمټو دغه شانه د ډېرو څیزونو روزګار او خلکو روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف و. په څنګ کې خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې یاره موږ دا لارې کوم کولاول غواړو خو تر اوسه پورې پکې داسې تصرف نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینې روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته، دهشتګردي ده او موږ دواړه حکومتونو ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی خبر ولي مو کوي او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان حکومت هم دا اپیل دی چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولي هغه اړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو اجزان دي، یو وجود دی، یو ډانچه ده، دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کښې دا دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هېوادونو تر منځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسۍ مشر میا لال بادشاه ساپي چې په نړیوال کچ د ګاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره مې خبرې وکړې.
چې دا حالات د 2007 نه دې خوا خراب شول، دوباره دا لار بیا بنده شول، په
باجوړ او د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او دغه بیروزګاری له کبله پاکستان مختلف علاقو ته لاړ او تا مزدوري او دیړی او څوکی داري نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د مومند او د باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ وسات یو لک خلک په روزګار اخته شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د مومند او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه نو هغه ویلو چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
افغانستان سره په پوله د ګورسل او نواپاس د بندو لارو دغه ستونزه مې د مومندو قبایلي سیمې نه د پاکستان په قومي اسمبلی کې غړي بلال رحمان مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د مومندو قبایلي سیمې یو شمېر غړو او ولس مشال ریډیو ته ویلي دي چې چونکې دوی خپلو سیمو ته اوس واپس تللي دي او دوی د خپلو کورونو د خصمانۍ او د ساتنې لپاره دوی ته د روزګار ضرورت دی، نو د روزګار د دې ټولې ذریعې دوی وایي چې د ګورسل او د نواپاس د لارې د دوی افغانستان سره د دې ټول کار روزګار تړلی دی. خو دغه دواړه پاسونه دغه دواړه لارې بندې دي، د لارې د څه د وجې نه بندې دي؟
اصل کې مومند ایجنسی کی یا پٹول فاٹا کے 2004 کے یا 3 کے دا سے حالات پا پاکستان کی بے پکا بیری علاقوں کی پیدا شو چی دا دہشت گردی او مطلب دا سے حالات پیدا شو چی دا غید وجنا بے دا باز لار ریری جاتے دا متاثر شوی چی کل دا علاقوں پاک دا قبائلو کی امن نو آغا دورا کی د نواپاس شوا د ګورسل لار شوا د مومند ایجنسی دا لارې آزاد وی او په دې باندې د مومند ایجنسی د عوامو د باجول د خلکو د هغې نه علاوه د پېښور پورې د شبقدر پورې د دې خلکو چې کم روزګارونه هغه په دې نواپاس او په دې ګورسل باندې وو نو په دې باندې د علاقې او بل د زیاتر د ټول مومند ایجنسی او د نور سټل علاقو دومره علاقه آباده وه چې خلک ډېر زیات خوشحاله وو. په دې باندې ټول چا چې غدسې غریبانان خلک وو چې د هغوی د رزق درک بنه لګېدلو هغه الحمدلله الله پاک په هغوی په ماشومانو په ټولو کور باندې داسې رحم کړی وو چې مطلب هر سړی په روزګار باندې وو. مطلب په دې کې تعلیمي مسله به راغله که چا په خپلو بچو تعلیم کوو نو هغه به پېښور ته یا مطلب اسلامآباد ته یا په اسلام آباد کې به داخله وو. په خو خصوصونو کې ولې چې روزګار وو نو مطلب هغه پلارانو مشرانو یې کاروبار کوو په بچو تعلیمونه کوو. هغه روزګارونه چې بند شو د هغې د وجې نه نن هغوی خپل بچي یا مطلب داسې ماشومان یا خلک چې هغه نن په خپلو بچو باندې هغه تعلیم هغه شي نه شي کولی د روزګار سره ملک آبادېږي. او نو مطلب دا دی چې روزګار اوس په هغه علاقو باندې بند شوی دی. په هغه علاقه باندې دی په 2010-11-12 کې اپریشن شروع شو باجوړ کې مومندو کې او په دغه ځینو باندې د ډېر غټ جنګ وشو د هغه خلکو سره چې کوم د پاکستان حکومت رټ چیلنج کړی وو. نو د هغې د وجې نه هغه لارې نن تاریخه پورې بند دي او د هغې نه دا ټول خلک او دا علاقه ټوله متاثر ده.
نو بلال صاحب د دغو لارو د بیا کولاولو په لړ کې چونکې تاسو د دغې سیمو نه د پارلیمان غړي یې او د دغو خلکو نماینده یې او تاسو خپله وویل چې د دغو خلکو د ژوند دارومدار په دغو لارو دی، نو د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره ستاسو حکومت سره کوم رابطه شوې ده؟
یعنې جی داسې خبره ده چې دې لارې آزادولو لپاره مونږ آی جی ایف سی سره کور هیډ کوارټر کې د اوس چې کوم کور کمانډر راغلی دی هدایت الرحمان صاحب ته مو په دې کې درخواست کړی دی او پولیټیکل ایجنټ چې کوم خوشحال صاحب وو هغه به بدل شو. دغه نامه زموږ مفتي علی خان صاحب راغلی دی هغه په دې باره کې خپل د مومند ایجنسی ټول یو ډاکومنټس تیار کړي دي او هغه پاکه وان ټریډ پالیسی چې کومه ده کنه ځکه هغه کې دای اچولی دي ما سره د هغې هغه کاپیان هم پرتې دي. نو هغه ان شاء الله تاسو به دلته څومره ماشاءالله وایي نو زه به هغې ته د هغوی یو کاپي هم ورکړم او هغې کې دوی ګورنر صاحب ته هم په دې کې بریفنګ ورکړی دی او مطلب دا دی چې د هغې پر هیډ کوارټر ته او آی جی سي ته فوټو سیکرټریټ یو کاپي لیږلی نو ما سره هم د هغې یو کاپي په هغې کې هغوی هم د خپل طرف نه ډېر زیات کوشش شروع کړی دی. ایف سي وایم خپل طرف نه پوره کوشش کوي زه هم د خپل طرف نه پوره کوشش کوم او موږ دا کوشش کړی دی چې کسټم والا ایف بی آر والا موږ روسي دی په خویزو بیزون زمونږ د مومند ایجنسۍ دا دوه تحصیلې دي د په خویزو کې زمونږ هلته تحصیلدار او ای ټي ای چې کوم هیډ کوارټر دی هلته هغوی کښېني
پاکستانی حکومت لخوا د مومند قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامی لخوا په دې لړ کې سناس کاغذی کاروایی خوشوي ده، خو تاسو څه ګڼئ چې دا لاره آیا د پاکستان لخوا بند ده که د افغانستان لخوا بند ده؟
اصل کې جی خبره داسې ده چې زمونږ طرف نه بند او د هغوی طرف نه بند
افغانستان من د طرف نه اخوا داسې څه خلک دي چې هغه مطلب په لارو کې ناستې دي چې هغې ته ملیټنس وي، نو هغې بعضې مسلې به جوړي چې د هغې د وجې نه دا روټس نه شي ازادېدی، نو مونږ خپل یو کاغذي کاروي د افغانستان سره په دې طریقه په غټ لیول کول غواړو، مطلب د فورن افیس په لیول باندې کول غواړو چې هغوی هم اخوا د کسټم والا راولي او د دې لارې پوره حفاظتي چې کومه ذمواري د دوی اوچته کړي او دې خو مونږ خپل مطلب د حکومت پاکستان اوچته کړي او مونږ کسټم والا ما تاسو څنګه چې وړاندې کړه دا خبره چې مونږ خویزو تحصیل ته د کسټم والا راوستي هغوی ته مونږ بلډینګ هر یو شی وښودو چې دا به ستاسو افیس وي، هغوی په هغې باندې ګري شو، نو مونږ هغه لیټرې ما مونږ راواغېستې او ما فورن افیس کې ورکړلې، ما منیسټري آف سیفران کې هم ورکړلې او مونږ په دې باندې اوس مخکې روان یو خبرې کوو چې ان شاء الله تعالی او دا لاره چې کوم د لږ ټایم به ولګېږي او ان شاء الله دا خلکار به ان شاء الله د الله په حکم سره وشي د خیره سره.
بلال صاحب، لکه تاسو ویل دا لارې د یو خوان بندې نه دي، نو بیا په دې خلک تګ راتګ ولې نه کوي؟ عام ولس په تګ راتګ ولې نه کوي؟ د امنیت له وجې نه، که دغلته کې د شوکېدو له وجې نه، یا د چارواکو د تنګېدو له وجې نه؟
نه، داسې ده چې ما خو څنګه تاسو چې اخوا د ملیټنټس خپل پورا سسٹم نه دا غوی کړه دې طرف نه سګرینه اغه لارو باندې ټوله غوی نه سړي اغه لا کټوله دا غوی انډر دا، نو مطلب کو یو ګاډیم جی دا غوی ته ټیکس اخلي او پر اخور ناراضي او کړه دې خوانه دي، نو لہذا اغه بیا زمون بل اغه خلک چې کوم دی حکومت پاکستان خلاف دې زمون د ملک او د عوامو خلاف دي، نو اغه زمون چې دې ټیکس واخلي یا سره سي او اخلي نو اغه زمون په دې ملک باندې هغوی هغه استعمالي د نیګیټیو طریقې سره، نو لہذا مونږ وایو چې دا کار دې وشي خو قانوني طریقې سره وشي چې د هغه ګورنمنټ هم په دې کې ګریشي، لکه چې څنګه د تورخم روډ ګورنمنټ چې کوم دی د افغانستان حکومت خپل ټول سیکورټي والا دي او د ګورنمنټ آف پاکستان والا دي، نو مونږ داسې طریقې سره د ګرسل لارو همدا طریقه غواړو چې څنګه د تورخم روډ دی، او لہذا د ټولو نه نږدې ترین لاره د جلال آباد او د کابل ته رسیدو زما د اندازې مطابق زم چې هغه ګورسل لاري د جلال آباد نه زیاته قریب ده.
بلال صاحب، یو خدا خبره چې تاسو وایئ د باندې د پاکستان د خارجه چارو وزارت او ټولو سره لکه دا خکیلی اداری دی چې د دې لوجینا او بد لار کولاویږي، آیا تاسو په خپل شخصي توګه باندې په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره کوم رابطه کړی؟
منګ جی، ما د خپل دغه سره د پیښور نه پارټ سیکریټریټ سره د سفران سره د دې خپل یو فایل ورکی پروپوزل د ارڅ چې تیار شي نه غوړيږي فورن افیس ته اف بی آر ته د هغه په تر باندې په دې کې فاټا سیکریټریټ لکه چې کولی چې فاټا سیکریټریټ زمونږ د فاټا د پاره دی ناغه کې د ګری کردار د سفران والا د اف بی آر والا د فورن افیس والا، نو دا په یو پیج چې شي داغه نه بعد به مونږ ان شاء الله په نیکسټ میټینګ کې به مونږ د افغان سفیر سره په دې کې خبره کوو، داغه نه بعد به ان شاء الله په دې کې د اف سی والا او زمونږ د کور هډ کوارټر والا د دوی چې کوم د ټول مشترکه میټینګونه شو دا ټول په یو پیج باندې شي، نو ان شاء الله تعالی داغه نه بعد مونږ نیکسټ کوم میټینګ یا بد افغان سفیر سره ان شاء الله به داغه نه بعد ان شاء الله داغه ریزلټ پته لګي.
اوس بل رحمان صاحب، اخرانه پښتنه مې داده چې تاسو د مومند او د باجوړ دغه لستا کم زیره ورکوي چې یره په دې به سمره وخت لګي او سمره موده کې به دا لار کولو شي چې د خپل روزګار شروع کړي؟
یره چې زه خود مومند او د باجوړ خبر نه دا خو الحمدلله د پاکستان خبره ده، او ځکه چې ټیک دی دا دتا تجارت چکم دی، نو دا هو د دې خو لیګلایز طریقې کار باندې چې کله دا شروع شي چې کله زمنګ به من چکم دی د دې طریقې کار د کسٹم یا دا شینه من لیګلایز برابر وو چې زمنګ ملک خي نو من به ټول خي عوام به خي چې من خپل ملک په خپل د دې عوامو اصل وجه دا ده چې ټول نه اول شی امن دی په قبایلو کې، نو زه د خپل مومندو خلکو ته د باجوړ خلکو ته دا وایم چې ان شاء الله د الله رب العزت آزاد کی خو د دین اصل شی دا ده چې من قبایلی دی، اول نه اول من پاکستانی الحمدلله، به من قبایلی به مسلمانانی من الحمدلله، نو زمنګ د ارسړی د خپل ملک سره دومره مینه پکار ده چې زمنګ پر علاقو کې د خورې لکه څنګه په قبایلو کې ارسړی د خپل خورې ذمہواری دا شانت دا خلق دې خپل علاقه کې پر خپل ملک کې خپل امن دې پاره دانه چې یاره د ارمی یا د حکومت څخه کردار دې کې د عوامو ټول نه غټ کردار دې چې د عوام او دا ټول په یو طرف نیره پاسې دي په دې خبرو کې غوډه خپل ملک سره د خپل فوج سره د حکومت سره د عوامو رابطه یو شوې ني، نو هغه شانت په علاقه کې په ملک امن نشي راتللې، الله برازي چې موږ ټول په یو لیول شو په یو طریقې کار شو په یو جوړ شو او ان شاء الله تعالی هر هغه کار به کیږي خو چې علاقه کې په ملک کې امن
څومره وخت به واخلي دغه لارې کولاوي ده
خو چې موږ افغان ګورنمنټ سره د سفیر سره چې موږ کله کینو او موږ ورته راټول طریقې کار خپل د دې طرف نه موږ خپل د خاورې ذمواري واخلو چې دغه نه واخله د پېښور نه راواخله تر دغه پورې چې کوم دی د افغان چې کله شروع شي د مومندو د ګوسل د ګیټه پورې موږ خپل ذمواري واخلو چې آیا په دې باندې کوم ګاډي تیریږي را تیریږي هغه د نواپاس موږ خپل ذمواري ټوله واخلو چې موږ به د دې لارو د شکو د ډاکو د تکلیفات د مشکلات به زموږ حکومت پاکستان ذمواري د علاقې هغه د حکومتي عوام به ذمواري مس چې هغوی موږ په دې خبرو انشور کړي نو هغې نه بعد به انشاءالله تعالی خبرې به
نو دا ټول پروسس دا ټول پروژه دا ټول پروګرام به څومره وخت والی ستاسو په نظر
میرجی دا میاشت مغه سه شي دوه مغه سه شي هفته مغه سه شي درې میاشتې مغه سه شي نو زموږ کوشش دا دی چې موږ وچې په میاشت کې دنه دنه لاره بول عزت دا کار زموږ دې سر ته دی عزت دې مقام ته ورسې چې دا ځات چې اخره سره
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.